د ډیوټیو ساته خبري خبرونه کې د سرټیکی د بنگلاديش احتجاج کوونکو غوښتي د شیخ حسینه واجد د مستفی کېدلو وروسته د بوري حکومت نوبل جایزه ګټونکو محمد یونس ته ورکړی شي. د پاکستان د پوز وایان تیر ورځ په خبري غونډه کې له قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ته د فتنل خوارج ټکه د استعمالولو خبره کړې. اوسیدونکو وایي د یو تنظیم یا ادارې د نوم ډیر اثر وی، خو تحریک طالبان اوس په پاکستان کې جرړې دومره مضبوطه کړې چې تش په نوم سره په یا تنظیم هیڅ اثر نه پریوزي. د بلوچ جهتی کمیټې مشرانو د پاکستان د فوج د وایان د تورونو په جواب کې ویلي چې په خپل آئینی حق غوښتل څوک د ملک غدار بلل کیږي نو بیا خو ټول بلوچستان غدار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر ویلي امریکا د سفارتي اړیکو د لارې په هیوادونو باندې غږ کړي چې ایران ته وایي په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی یا کړکیچ به یې په ګټه نه وي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري. موږ سره اوسئ.
ټولې مشه زې مشفقه مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نه ورځ د کال 2023 اگست میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس، افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. بنگلاديش کې طالب علمانو مظاهره چانو مشرانو غوښتنه کړې ده چې عبوري حکومت نوبل جایزه ګټونکو محمد یونس ته ورکړي شي. پرون په 15 اگست بنگلاديش ته اوګدې مودي وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړی او د هیواد څخه تښتیدلې. په دې اړه تازه تفصیل زموږ همکار باب محمود علي په لوی پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار نصر الله خان ته ویلي.
په دې وخت کې څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې دا ذکر وکړو چې د بنگلاديش چې کم 15 کاله حکومت کې پاتې شوی و شیخ حسینه واجد، هغه د عوامي لیگ مشر و، دغه ګوند 15 کاله حکومت کړی و او د زل په جنوري په میاشت کې په سلورم ځل باندې سلورم دور د پاره مشر منتخب شوی و. نو هغه د بنگلاديش نه تللی ده، په هلیکاپټر کې په میډیا رپورټونو تر مخه هندوستان ته تللی ده. هندوستان والا هم اغوی د اغوی کورونا چارو وزیر ذکر کړی و پارلیمنت ته ویلي وو. د هندوستان هغه ویلي چې شیخ حسینه واجد غوښتنه کړې وه چې په هندوستان کې دې ته ځای ورکړی شي، نو یا هغې ته د هغوی په غوښتنه باندې دوی ته ځای ورکړی دی. بل چې کوم احتجاجونه دي په دې وخت کې د بنگلاديش صدر سره، د کوم چې د سټوډنټس یا د زده کوونکو د سازمان یا اتحادیې مشر دی، هغه ورسره لیدلی دي. میډیا رپورټونه دا وایي چې دغه شان مخالف سیاسي ګوندونو مشران چې دي د هغوی سره ملاقاتونه کړي دي، صدر ورسره ویني. او بیا دغسې چې د سماجي د مدني ټولنې کم فعالان دي، هغوی سره ملاقاتونه کوي او دوی په عبوري حکومت یا لنډمهاله حکومت جوړولو باندې خبرې اترې کوي. په دې کې کم چې میډیا رپورټونه دي، الجزیره باندې وګوره، که بی بی سی باندې وګوره، که د وایس آف امریکا په انګلیش ویب سایټ باندې وګوره، یا د نورې چې خبري رسانې ادارې دي هغوی خبرونه ورکوي. نو هغوی وایي چې فوج هم دا وړاندیز کړی دی چې هغوی عبوري حکومت جوړ کړي. خو د کم چې د احتجاجونه پیل شوي دي په بنگلاديش کې د سټوډنټانو یا د کوونکو، هغوی مشر دی ناهید اسلام، دا غنوم پکې راوړاندې شوی دی. هغه وایي چې د فوج حکومت په نه مني. هغوی پخوانی د نوبل امن جایزه ګټونکي محمد یونس ته چې دی، نو خبرې ورسره شوی وي میډیا دا وایي. او د هغوی چې کوم خپله یو ټولنه ده، یو اداره ده، هغوی هم دا منلې ده په میډیا کې راځي چې محمد یونس خبرې کړې دي او هغه به ډېر زر اولمپک ګیمز ته تللی دی، اوس به ډېر زر واپس راشي. خو خپله د محمد یونس باندې د بډ رشوتونو تورونه لګولي شوي وو او هغه بیا په خپل کوټ ورکړی دی چې دا یو بنگلاديش آزاد شوی دی. شیخ حسینه واجد چې وزیر اعظم او هغه د ملک نه تللی ده، نو دا دغه وروستۍ صورتحال دی. احتجاج خلک اوس د دې نه مخکې بس کېږي، حکومت به څوک جوړوي؟ په میډیا باندې سرازي سړونکو سره خبرې کوي. هغه وایي چې په فوج چې دی وړاندې د حسینه واجد سره ملاتړ کړی او د هغې په شا ولاړ وو. اوس که فوج بیا راځي نو بیا د هغې کردار خو بدلېږي نه، هم که فوج دی هماغه سیزونه به بیا به اړې ګړې رامخته شي. دلته مهمه خبره چې کوم پکې دادا او هغه د زده کوونکو چې زده کوونکي ستر رضا کیږي او بیا کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي. پخوانی وزیر اعظم خلدزیا چې دا وخت د کور باندې نظر بند و، هغه د خوشی کولو او بیا چې څومره مظاهر چاند دي هغه نیول شوی و، د هغه د خوشی کولو امر یې کړی دی.
یو پر چې دا مسله دې حتی ورسېدله چې 15 کاله حکومت د وزیر اعظم وتل وجه سره جوړ شو ولې دومره غم او غوسه یا په سټوډنټان را پاسدل وجوهات څو
لومبې خو بده ومه چې تر اوسه پورې کوم ظاهري شوی نه د 300 نه زیات کسان ویل کیږي چې پاره کې وجل شوی دي مړ شوی دي دغه سه ودانو ته اورونه اچول شوی دي د بنگلاديش یو سل اویا میلیون خلک دي د ککول آبادی دومره ده د مصر د بی بی سی یو هغه ویب سټ ته دغه نه راغسته خبري دار ده هغه چې اتلس لکتر لګه چې دي اتلس میلیون د کوون کې چې دي هغه بیروزګار دي یعنی یو کروڑ اتیا لکه او بیا د یونیورسيټو د کالجونو چې کوم سټوډنټان دي د کوون کې دي هغه کم چې به تعلیم دي هغه ته روزګار په فیکټرو کې ملاو شي نور نوکری ملاو شي خو د هغه د زده کړې مطابق چې هغه کم هنر زده کړې دي یا کم زده کړې کړې دي د هغه مطابق نوکری نشته د شیخ حسینا واجد په وخت کې چې په بنگلاديش کې ډېر زیات ترقی راغله ده د ګارمنټ یا د کپلو چې کوم کاروبار دی هغه په کې ډېر زیات شوی سلويخ بلیونه ډالرو مال خرج کړی دی دغه سجنه دغه سړکونه جوړ شو لارې جوړ شوې خو بیا په کم د نوکرۍ چې به هغه خلکو ته کم وزوانان ته یو خلک هغه باندې فرستریشن او انفلیشن ګرانی ډېر زیات و پورونه په زیاتو قرضې په زیات وي او بل دویمه خبره چې کم د ټولو مهمه خبره و هغه دا چې کوټا سیستم هغه لګولې وو هغه خو بیا د بنگلاديش سپریم کورټ هغه بیا لریم کو های کورټ لاور های کورټ د لوور کورټس ولې کوم فیصله وا هغه رد کا هغه سیزن کې لګ ډیر رعایت ورکړل شو سینا واجد په وخت کې د عوامي لیگ چې د هغه مشر د هغه پلار شیخ مجیب الرحمن چې هغه فاونډینګ فادر ګڼل کیږي یعنی بانی د بنگلاديش ګڼل کیږي نو دې پټه د ګوندا سکارو کې هغه کسان چې کم د هغوی سره وفادارو د ملک سره وفاداری د هغه لپاره د پاکستان خلاف په آزادې په جنگ کې برخه اغستې وي هغه لپاره کوټه ورکړه نو دلته د کوم کو دا ویل چې وړاندې نه مونږ ته نو کوي نو اوس تاسو کوټه غوړ ک تاسو د خپل پټه کسانو ته چې د هغه مخ مروت کوي هغه ته زیات نو کوي ورکوي نو بیا چې زمو مخ کې نه مونږ ته نو کوي نشته نو دا نو کوي بم زمو نه بیا لاړ شي نو هغه بیا احتجاج پر دعوته خو یوازې بیا د سټوډنټانو نه دي د سره خلکم شامل شوی دي ملګری شوی دي نو د شیخ حسینا واجد په حق لدا ویل کیږي ځل مطبوعات دا وایي چې هغه بیا لکه اټوکراتیک حکومت راغلی و نو پدې باندې را احتجاجونه مخکې بس کیږي د بوس نن سبا راتلونکو ورځو کې به فیصله کیږي
چلون کې وای په بنگلاديش کې د زده کوونکو 13 هفتو راهسې د تشدد نه ډک احتجاج او د هغه پستا په هواد کې د شیخ حسینا واجد د 15 کلن واک ختمېدل په سویلي آسیا کې ټولو هوادونو ته لارښود نه ده ځکه چې د پاکستان په ګډون د نور ملکونو کې هم مالی او امنیتی حالات کړکېچن دي او د دا قسم احتجاجونو زور نشي زغملې په پاکستان کې په میډیا او ټولنیز رسنیو د بنگلاديش حالات د پاکستان سره سره ډول تقابل کی کوي په دې باندې زمونږ د ډیو خبريال عثمان خان یو تفصيلي راپور تاسو وړاندې کوو
سیرون کی وای په بنگلاديش کې د ناسمو واکدارانو او د خپل حقونو د پاره د ځوانانو د تحریکونو او احتجاجونو تاریخ د هندستان د ویش نمخ کې را روان دي د انګريزانو نه د هند د ازادۍ او د مسلمانانو یو ځانګړي وطن غوښتنه هم لومبه د بنگال مسلمانانو کړي و د پاکستان جوړېدو سره سم په لومبي کلونو کې بنگالي ځوانان اردو کامي جب ګرځول باندې په احتجاج راوتلی و
پاکستان د جوړېدو نه مخکې مرا په دغه ځای ته دغه راځو چې شوې دي بلکې د پاکستان چې کوم بنیاد جماعت دلې ده مسلم لیگ دغه فاونډیشن هم دغه ځای کې خودل شوې ده او د هغه سرونټان په کې پایني او مخکې وو بیا کوم ګور کله پاکستان را جوړ شو نو د کډاک یونیورسيټي کې داخله را پاسې دل کم چې د کلچر او یا د جبي خبره وا بیا قائد اعظم په خپل باندې لاړې هغه ځای وزټ وکړو او حالات ستر هدا پوری خوشو په 1950s کې هم داسې شوې دي بیا به دې کوم د بنگلاديش جنگي ازادي او پاره کې هم د غسرونټان مخکې وکړو
په پاکستان کې میډیا د بنگلاديش اوسنی صورتحال د شیخ حسینا حکومت ماتېدل هلته د اسلام پال غوندونو ګټه بولی او شیخ حسینا او د هغوی عوامي لیگ د پاکستان مخالفه او د هند پلوی ګڼل کیږي. خو سیړونکو وایي د شیخ حسینا حکومت د یو لانجمن الیکشن کې د بریا ورستو په ورستۍ لسیزه کې مخالفو غوندونو زورولو او د اقتصاد راپریوتلو سره سره د نوکرو د کمود لامل په ځوانانو کې د عوامي لیگ حکومت په ځت کرک سیوا کړي.
د دې لپاره هغه په جرمن ژبه کې ټکه استعمالوي شارټن فرایډي د بل په خرابېدو خوشحالي لکه خوشحالي دل. نو زما خپل خیال دار چې دی وخت کې پاکستاني میډیا چې دا کار کوي نو دي کې هغه د شارټن فرایډي والا خبره هم امدا چې مو خو ترقی نه کا خو بنگلاديش هم کده ترقی د لارې نه ریسار شو. نو دا هم یو خبره ده چې شباب راته د دې مثال راکول کیږي.
سیړونکو بیا وایي د ولسی زور وروستو یو سیاسي حکومت ماتېدل نه دی په کار چې غیر جمهوري قوتونه واکدار کړي او په بنگلاديش کې زر تر زره شفاف الیکشن کول او ولسی استازو ته یو وار بیا سپارل لوی ازمیښت دی. دوی زیاتوي د اوسني بدلون سرخیل زده کوونکو لیډرانو ته په کار ده د راتلونکي چیلنجونو نه خبر وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سیړونکو په بنگلاديش کې د جمهوریت حکومت سقوط ته د پاکستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو په تناظر کې ګوري. دوی وايي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې کوم حالات دي د دې ځای ځوان کول د حق نه تر لاسه کېدو نتیجه کې د بنگلاديش د خلکو لار خپلول شي. کارپوهان وايي سیاستمدارو لبا د ټولو ستونزو هوارې د خبرو په ذریعہ لټول وي. نور تفصيل د دې خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کوي.
بنگلاديش کې د تشدد نه ډکو احتجاجونو وروسته د سینا واجد د جمهوریت حکومت سقوط او د ملک واک اختیار فوج اخستلو عمل چېړونکو د پاکستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو نه بدل نه غړي. د یوای پاکستان کې ځوانانو په کم انداز د لا درک کړل شو تنانو د خپل حقونو تر لاسه کولو او تر هغهري په ځد کم احتجاجونه شروع کړی دي. دا سو وخت هم تشدد کې بدلې دي شي.
دا نظام په کله پر چلیږي څوکم نشي ویلای. دا نظام زر مفلوج کی دی شي د دې یو فیر یا یو ایلیمنت شته دا چې د کم انسرجنسی سکم روان دی په خیبر پختونخوا کې سره روان دی یا بلوچستان کې سره روان دی. د دې نظام سکوت ډیر لري نه دا خو زه د یو ځل بیا تکراروم چې دا دارومدار دا هغه بن لکوي قوتونو کې باندې سکم د سیمې نه صرف خپل مفوجی مقصدونه پوره کوي بلکې د سیمه کې یو ډیر لوی مین پاور هغه ته اکثر پکار وی.
ډاکټر عرفان اشرف زیاتی اگست 2023 کې د افغانستان جمهوریت حکومت ختم شو بیا جولای 2023 کې د شریلانکا زرګونه مظاهره چان صدارتي ماڼۍ ته داخل شول او منتخب حکومت ختم کو. وای تیر کال پاکستان کې هم مئی کې د تحریک انصاف قهرجن مظاهره چانو د ملک مختلفو علاقو کې په فوجي ځایونو حمله وکړي او پاکستان ټول ملک کې انټرنیټ تړل و. زیاتی 13 میاشت کینیا کې زرګونو ځوانانو د ګرانۍ خلاف د حکومت په ضد د تشدد ټکي مظاهره کړي دي. وای برتانیا کې هم ځوانانو 13 هفته د نور ملکونو راغلو خلکو خلاف احتجاجونه کړي دي چې پکې دکانونه لوټ شوي او پولیسو په درزونو خلک نیولې دي. ماهران وای د پاکستان سیاست مدار به اوس بنگلاديش او د سیمې نور ملکونو ته ګوري او دلته به د موجوده ټولو ستونزو هواره د خبرو په ذریعہ د لټولو کوشش کوي.
بنگلاديش وګوره درې فریق راو عوام سایت ته شو بیا. نو داسې په پاکستان کې دی ته پکار دی چې دا خپل سیاسي تنازع دی حد ته نه رسي چې بیا ته واپسی ممکنه. سیاستدانانو کې دونه جرأت پکار دی، دونه ادراک پکار دی، دونه فهم پکار دی چې دی یو بل سره کینی او ریکنسیلیشن وکړي.
سیڑون کی وای د پاکستان آبادی دا وقت 25 کروڑو تنانو ترسه دلی دا دلته مختلف قومونه او جبی ویون کی د سلګونو کلونو نمیشته دی دی وای د دې ملک خوشحالی او سوکالی دی کدا چې د پاکستان ریاست او حکومت د ټولو ولسونو او قانونو جایز حقونه ومني. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا ای خبر.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډیو ټی وی ستا خبري خبرونه ته غوږی. د بلوچ جهتی کمیټې مشرانو د پوز د ترجمان د تورونو په جواب کې ویلي ک په خپل آئینی حق غوښتلو باندې څوک د ملک غدار بلل کیږي نو بیا خو ټول بلوچستان غدار دی. د پاکستان پوز کلا اولی په بلوچ جهتی کمیټې څخه تورونه پوری کړي. تفصیل یې د ډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په خپل راپور کې وړاندې کړي.
اس منصوبے سے مقامی لوگوں کو
دا پاکستان دا فوج ویاند لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پارون پر 5 اگست 3-7 زیات وقت خبری غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګری ضد عملیاتو او نه میمای د پیښو ترڅنګ د بلوچ یک جهتی کمیټي په باب هم خبري وکړي. هغه پر بلوچ یک جهتی کمیټي داسې تورونه پوری کړل.
بلوچ یکجہتی کمیٹی او تش پنوم مشرتابه د ترهګرو او مجرمانو د ډلو پراکسی دا د بلوچ یکجہتی کمیټي کارداد چکمی قانون نافذونکو اداري د ترهګرۍ مجرمانو او سمګلرانو پر ضد کاروایي کوي. د هغو پر ضد پروپاګاندا وکړي او بدنامي کړي. په بلوچستان کې پرمختیایي منصوبې لنجمنې کړي. د دوی طریقه دا ده چې په بهرنیو فندونو او بیانیا خلک راټول کړي، بیا هغه معصوم خلک وغولوي او بیا د ریاست عملداري چیلنج کړي. پر ځواکونو ډبرې ورغورځول، اورونه لګول، بے ځایه غوښتنې کول او چکل ریاست د دې په بدل کې جواب ورکړي نو دوی بیا ځان بې ګناه وګرځوي او بیا هغه چې بهرني پلان تر سره کوونکی د دوی تر شا لاس لري او په بهر ملکونو کې ناشتي هغه بیا د انساني حقوقو پرنامه د دوی په حق کې خبرې کول شروع کړي.
د پاکستان پوځي ترجمان دغه تورونه په داسې وخت کې لګولي چې د بلوچستان په سر شار کوټه، ساحلي شار گوادر او 5 نورو ځایونو کې د بلوچ یکجهتی کمیټې له لوري احتجاجي پرلتونه دوام لري. په کوټه کې پر احتجاج ناس د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي بیبرګ بلوچ د پوځي ترجمان تورونه په کلک رد کړل او ویل دا لومبای ځل نه دی چې پر بلوچو د هندوستان د ایجنټانو او د پاکستان د دشمن تورونه لګول کیږي. وایي پر بلوچو داسې تورونه له لومړۍ ورځې لګېدل خو په وینای چې که د خپل حق لپاره ژغ پورته کول ته ملک غدار ویل کیږي نو له همدې نظر خو بیا ټول بلوچستان د غداری په لړ کې راځي.
جی دیکھیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے انتہائی افسوسناک
دا ڈی جی آئی ایس پی آر دا خبری کانفرنس غندنه کو کلا اگر سر دا سی کم ثبوت شتا چی مونگ لکم بیرونی قوت څخه پیسې اخستی وی نو په خپل عدالتونو کې دی دغه ثبوتونه وړاندې کړی چې عدالت هر سزا راکړه زمونږ منګیره ده او تر کومه ځای چې د غدارانو خبره ده نو په پاکستان کې دا وخت بلوچستان یوازنی صوبه ده چې د آئین او قانون خبره کړي. مونږ تل ویلي دي چې کوم خلک په زور لادرکه کړل شوي دي هغه دی پاکستان تر آئین لاندې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. که مجرمان دي سزاګانې دي ورکړل شي. له بده مرغه قانون عملي کوونکي ادارې په خپل د آئین او قانون خلاف روان دي او تور په مونږ پورې کوي.
د بلوچستان صوبې په ساحلي گوادر ښار کې پر 28 جولای بلوچ یک جهتی کمیټې د بلوچ راجی مچی یا بلوچ کامی غونډه اعلان کړی او دغه غونډه هغه وخت په احتجاجي پلتونو بدل شو کله چې د غونډې ته ورتلونکي بلوچ فعالان و گوادر ته نږدې او د بلوچستان صوبې په نورو سیمو کې د اف سی ځواک او پولیسو لولو راګرځول سوي وو. کمیټې تور پوری کوي چې له 28 جولای راپهسي د دوی درې فعالان د احتجاجونو پر وخت په بلابیلو سیمو کې په ډزو وژل سوي دی رایټ پیسوی تر اتل سوازیات د دوی غړی نیول سوی او د دوی د غونډي او احتجاجونو د ناکام کولو په موخه په گوادر پنجګور تربت او جینو نور سیمو کې حکومت انټرنیټ او موبایل سیګنلز بند کړي وای ک غشتنې و نه منل سي احتجاجونه او پرلتونه به نور وغځوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټي د ډزو د پیښو د تحقیقاتو امر کړی. د بلوچستان یک جهتی کمیټې له طرفه په گوادر کې داسي غونډه کول د پاکستان او چین ترمن د عربونو ډالو اقتصادی پروژه سی پیک د ناکامه کولو هڅې دي. خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ ویلي دوی د بنیادی انساني حقوقو د غشتنو لپاره په گوادر کې راجی مچی کړي. بلوچ یک جهتی کمیټې ویلي ریاست په مذاکراتو کې سنجیده نه دی. د مذاکراتو پر وخت ټول بلوچستان کې طاقت کارول شوی، مکران په بشپړ ډول تړل شوی او د مذاکراتو په نوم دوی ته غواښونه کیږي او ځورول کیږي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو ویلي وو بلوچ جهتی کمیټې ورسره مذاکرات کړي، حکومت د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي، خو بیا بلوچ یک جهتی کمیټې ل خپل وعدو پر شاسوي او پر لاتیه نه دی ختم کړي. حفیظ الله استوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی خبرونه له هم دوام لري. سیړونکو وایي چې د ډیرو تاوتریخوالو، شخړو او د ترخګری پیښو له امله په سیمه کې د خلکو ژوند اغیزمنده شوی دی. په پاکستان او افغانستان کې دغه ستونزه نور هم بیا زیاته ده چې د حل لپاره یې ګډه سیمه ایزو هڅو ته اړتیا ده.
د سیمه ایز مطالعاتو مرکز آی آر ایس کې د وی غونډې په محل ګډونوال وویل تراګری یو لوی او ګډه سیمه ایز ستونزه ده چې ټولو هیوادونو ته به په ګډه هوارول وي.
د ترخګری د کومې لړې سره مونږ مخ یو، د بدمرغه هغه د افغانستان سره تړلې ده چې نه خو د سیمې او نه د پاکستان او افغانستان په ګډه دی.
پاکستان تور لګوي چې کله دم طریقې طالبان پاکستان د هیواد پر ضد د تراګری لپاره د افغانستان مزکه کاروي، خو افغان طالبانو حکومت وایي خپل مزکه به د چا پر ضد هم کارولو ته پرې نشدي. تراګری د پاکستان خپل کورنۍ ستونزه ده چې لپاره باید یو بل هیواد سیمواره و نه ګرځول سي.
دهشتګردي کې وجه سه پاکستان پر
تتر هغه اعلان له پاکستان ډیر اغیزمن شوی او د دې اغیز زمنګ د افغانستان سره اړیکو باندې هم کیږي. افغانستان باید داسې ګامونه پورته کړي چې د دې خوره د پاکستان پر ضد و نه کارول شي.
د پاکستان د فوج له اړخه په هیواد کې د ننه د استخباراتو په اساس د تراګرو پر ضد عملیات دوام لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د تیر جولای په میاشت کې خبری ادارې بی بی سی ته ویلي وو پاکستان به د تراګری پر ضد د نو فوجي عملیاتو د یوې برخې په توګه پر افغانستان بریدونو ته دوام ورکړي، ولې چې د دوی تر مخه د افغانستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد ګامونه نه پورته کوي. تر دې مخکې پاکستان روان کال د مارچ په میاشت کې په گاونډي هیواد کې د تراګرو په پړځایونو باندې برید کړی و. افغان طالبانو حکومت دغه برید د دوی د خپلواکۍ سرغړونه بللې و او ویلي و چې په برید کې عام خلک وژل سوي دي. څېړونکي وایي د تراګری پر ضد د مبارزې لپاره به د خلکو فکر کې بدلون راوستل وي.
مونږ د اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ سره مخ یو چې یو کړکېچن معامله ده. دغه ستونزې باید د ټولو اړخونو څخه مخه ونیول شي. یو خو پوځي عملیات یا آپریشن دی، خو زه فکر لرم چې د ترهګر فکر کې بدلون راوستلو لپاره هم باید کار وشي.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز تر مخه د 2024 کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 409 ترهګریز بریدونه سوي چې پکې د امنیتی ځواکونو په شمول 400 څخه زیات کسان وژل سوي دي. پاکستان حکومت د 2023 په فروری کې د افغانستان لپاره د خپل استازي آصف درانی او د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ندیم انجم د لوړی کچې ډلې په ګډون کابل ته یو شمیر پلاوی استولیم، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دوام لري. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودری تیر ورځ په خبری غونډه کې له قانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج ټکه د استعمالولو خبره کړې ده. سیړونکو وایي چې د یو تنظیم یا ادارې د نوم ډیر اثر وي، خو تحریک طالبان اوس په پاکستان کې جرړې دومره مضبوطی کړې دي چې تش په نومونو سره په یاد تنظیم هیڅ اثر نه پریوزي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد تاسو ته وړاندې کړي.
تیر ورځ مطبوعاتو ته په وینا کې د پاکستان د پوز ویاندې ادارې یا آی ایس پی آر مشر ویلي چې لا قانونه ګرځول شوی ټی ټی پی د فتنه الخوارج ډله ده او باید چې له دې وروستو د دغه ترهګر تنظیم هم په دې نوم یاد کړی شي، ځکه چې دا ډله د دین اسلام او پاکستان سره هیڅ تړاو نه لري. آیا دا بدلونونه بعد ٹی ٹی پی پا کاروائیو سا اغیز لری؟
میرے خیال میں تو ان باتوں سے شاید
زمان ندے فکر چی دے سر بعد ٹی ٹی پی پا کاروائیانو سا اثر پریوزی، زکا چی دے تنظیم تا سوزل پاکستان حکومت دا ہن ایجن ہم ویل دے، خوبیا ہم دا ٹی ٹی پی کاروائیان کمی شوی ندی او پاکستان کی اس ہم دیر دا سے خلق او تنظیمون موجود دی چی تحریک طالبانو دا فکر سرا اتفاق کوی او والی چی پاکستان کی ہم دا سی حکومت جوڑ شی سنگا چی طالبانو پا افغانستان کی جو کڑے دے.
وڑان دے ہم دا کورنوی و چارو وزارت پا یو بیان کی ویلے شیوی چی ترہگر تنظیمونو کے شامل دا ترہگر و نامو سر دے حافظ یا مفتی اون لکل شی. دا داخلہ چارو وزارت پا دے ورستویو کی ویلیو چی دا دے بدلون مقصد دا ٹی ٹی پی اصلی فطرت او نظریات سرگندول دی. پدا سے کہ دا پاکستان لخوا تحریک طالبان تا دا خوارج نامہ اور کول آیا عام الس کی دا یاد تنظیم پا ضد نفرت خورولی شی؟
دا ٹی ٹی پی ډیر زیات پهلوګانې دي، دا غي سیاسي انټرپریټیشن هم دي، دا غي مذهبي هم دي. نو زه دا ویم چې دا غي کوم مذهبي انټرپریټیشن دي نو یس دا پاره کې یو کاونټر نریټیو ثابت کیږي شي، خو کو پدې باندې په ګراس روټ ریول باندې کار وشي. لکه دې کې دا سي مطلب دار چې دا صرف یو ورډینګ نه دي، دا پوره یو آیډیالوجي ده، دا یو پوره یو نظریه ده. اوس په هغه نظریه باندې چې کم دي نو په اکیډمکس په طریقې سره د علومو په ذریعه باندې، د ماهرینو په ذریعه باندې، د سکولرز په ذریعه باندې هغه باندې کار کول پکار دی.
پاکستان اس تحریک طالبان د پاره د فتنه الخوارج نامه استعمالوي، خو په تیر وختونو کې به هم پاکستان کې ګډ یعنی خ او بیډ یعنی بد طالبانو نامه با استعمالي دي. دغه شان پاکستان د تحریک طالبان سره په سرکاري کچا مذاکرات هم کړی دي او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې ریاست او تحریک طالبان ترمنځ شوی مذاکرات په نتیجه د تنظیم ډیر غړي بیرته پاکستان کې آباد کړي شوی دي.
داعش کو بھی اسی
داعش یا داسی نورو تنظیمون تا چه دا مذہب پنامه دا پاکستان ریاست پزد کروائی کوی دی ٹولو تا فتنہ الخوارج ویل کی گی. نو که اوس یوازی ٹی ٹی پی دا پارا دا خوارج ٹک استعمالی گی نو بیا با نورو ترگرو تنظیمون تا پاکستان سنامه ورکوی. زمانه دی فکر چه داسی نامی بدلولو سر با ترگری کمشی دی دا پارا با پاکستان تا کوٹلی گامو ناخستلوی.
وڑان دے ہم پاکستان اکثر لا د ترهګرو په ضد پوزی عملیاتو ته هم داسې نامې ورکړې وي چې مقصد دې د عملیاتو د پاره عوامي مرستې ترلاسه کولو. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په پاکستان د ورپورې قرضونو ورکولو موده تر 15 کلونو پورې د غزولو رسمي خواست کړی دی او ویلي دي چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي وګړو په امنیت به هیڅ سمجوته ونه کی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
وزیر اعظم شہباز شریف دا خبره په داسې وخت کې کړی ده چې تیره میاشت پاکستان د ایم ایف سره د و ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه کړې ده، او داسې خبرونه خوریږي چې د ایم ایف ایگزیکټیو بورډ به په روانه میاشت کې د دې حتمی منظوري ورکړي. نړیواله مالیاتي اداره ایم ایف په تکرار سره د پاکستان د توانایي د سانګې مخ په زیاتېدونکي گردشي قرضو د سنبالښت په منصوبو اندېښنې څرګندوي. وزیر اعظم شہباز شریف تیر ورځ په لاهور کې د صحافیانو سره خبرو کې ویل هغه هیله لري چې د چین حکومت به د پاکستان په خواست مثبت رد عمل ورکړي.
اس وقت مجھے لگتا ہے جو زیادہ بات چائنا میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو
دا وقت په چین کې زیاده خبرې په دې روانې دي چې پاکستان ته د قرضو ستنولو لپاره څومره موده ورکړي. عمومي روجان دا دی چې اکثر له د پورونو بیرته ستنولو موده یو کال وي. زما په اند ایم ایف غنی چې دغه قرضو ستنولو موده باید تر دریو یا پنځو کلونو پورې د غزولو لپاره د چین سره خبرې وکړي شي.
نړیوالې مالیاتي ادارې مخکې هم د پاکستان په بهرني مالیاتي خلا یا فرق باندې اندېښنې ښودلې وې چې لکه بلې پاکستان د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د چین په سیر دوستو هیوادونو څخه مالی ملاتړ غوښتلو ته مجبوره شو، چې وروسته بیا دغه هیوادونو د پاکستان د زر مبادلې ذخیرو ته پشتي ورکولو لپاره په مرکزي بانک د پام وړ رقم کې ښودو. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا و چې هغه په هیواد کې د ګرانې او بجلی سره د تړلو ستونزو خبر دی، او د بجلی د پیداوار د شخصي کمپنو په لړ کې د ترجیحاتو جاج اخلي. د توانای د چارو ماهران وای باید چې د توانای په څنګه کې سرمایه کاری کوونکي چینایي کمپنۍ هم د پاکستان موجوده خراب مالی صورتحال په پام کې وساتي، ځکه چې دا وخت پاکستان د ډالرو د کمی سره مخ دی او هغوی ته پیسې نشي ستنولې.
چاینا راضی هو جاتا تو ہمارے پاس
کچین د قرضو بیرته ستنولو د مودې په غزولو سلاکیږي، نو موږ د بجلی پیدا کولو پلانټس دوباره په استعمال کې راوستې شو، او دې سره به د آی ایم ایف هغه غوښتنه هم پوره شي چې وایي پاکستان دې د ښه کارکردګۍ وړ پلانټونه وکاروي او دا دې د صنعتي ودې سره وتړي. دې سره پاکستان ته کافي مدد ترلاسه کېدی شي، او کېدی شي چې دا د سود د کچې په ښکته راوستلو او د ډالر ریټ مستحکم ساتلو کې هم مرسته وکړي. خو د دې کنجي دا ده چې د توانای څنګه د صنعت سره اوتړل شي او د هغې څخه ډالر ګټل پیل کړي.
چین په پاکستان کې د 21 ارب ډالرو په لګښت د توانای 21 منصوبې لګولې دي، او په دې وروستو کې د چین په سفر تللی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب هم د چینایي چارواکو سره د توانای د سانګې په گردشي قرضو خبرې کړې وې. دا قرضې نږدې 1500 ارب روپو ته رسیدلې دي.
اسکا مقصد یې هې کې
د دې بنیادی مقصد دا دی چې پاکستان ته د بهرني فینانسینګ ورپی خستونزا د چین، سعودي عرب او ګڼ اړخیزه قرض ورکوونکو په مرسته هواره کړې شي.
اخوا د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر محسن نقوی د نهې پروز لاهور ښار کې د چین قونسل جنرال د مشرۍ لاندې د چین کاروباري وفد سره ملاقات کې ویلي چې پاکستان کې د میشته چینایي وګړو حفاظت باوري کول د حکومت لومړی ترجیح ده، او نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د اګست په 14 د چینایي وګړو لپاره د آنلاین ویزې ورکولو سهولت شروع کوي چې داسې چینایي کاروباریانو ته د هیواد ته په راتګ کې اسانی ترلاسه شي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ڈیوا ٹی وی خبرونه ګورئ. د مور او پلار په مور او پلار لخوا د تعلیم په مصرف چې څومره لوی مصرف وشي د هغې خواهشاتو پوره کول په پېښور کې یو ځوان انجینیر وایي چې ډېر ګران شوی دی. دی وایي چې دغه روزګارونه او یا دغه پېښې ته ځان رسول په دغه هیواد کې د لوی مصرفونو وروستو ډېر د مشکلاتو سره مخ دي، او دغه نشي ترلاسه کېدی په دې وخت کې. د ډیوا خبریال صادق قاسم شاه او هاشم علي د دغه ځوانانو سره خبرې اترې کړي.
یا اغي پسې ډایرکټلی افټر مای ګریجویشن ما ډایرکټ ماسترز کې ایڈمیشن واغشت. اوس ماسترز کې ایڈمیشن اغشتو زما دا مقصد نو چې زما خپل ریسرچ کوم یا څه کوم، بیسیکلی بیروزګاری دا. که ماسترز کې ایڈمیشن نه خلیدل ته کې نو بس بیا بالک اسی ګرځي. بیا الحمدللہ ما ته جاب مای په دوران کې ملاو شو، ما ته یو امریکن بیسډ کمپنی کې جاب ملاو شو. پاکستان کې بالکل پالیسی نشته دلته کې څوک انجینیرینګ کوي اول خورتا انفارمیشن نیچی دا انجینئرنگ کا فیلڈ دے کا خراب فیلڈ ہے او انجینئرنگ کی بس بیا اسی گرزی دل دے کے پالیسیز نشتا سمرم چ فیکٹریز دی دے انجینئرز کو پوزیشن باندے دئی ڈپلوما ہولڈرز اوشتے دی نران دل دے کی چکم 90% انجینئرز دی کم چ گریجویٹ شی اگئی فارغ ہوئی یا اگئی پراپرٹی بزنس تزی یا اگئی دل دے کے نور کنسٹرکشن بزنس سائٹ تزی یا کوشش کے چ پس طریقے ز دے ملک نہ باہر روزم سمرم چ پہ خرچہ شی وی دے انجینئرنگ کالجز ٹول یو فیس ڈیر ہائی شوے دے 2 lakhs or 1 lakhs per semester دی فیس اخلی اور داغے ہس اینڈ ریزلٹ نے مور پلا ٹول امیدونا آسے بے ستویشی اگئی چ سمرم دا بچپن نہ دا سوچ کے چ یا بزما زوے انجینئر کی گی یا بہ ڈاکٹر کی گی اگے انجینئرنگ والا خود اس بالکل ختم شوے دے
اول ضروری خبر ادار چ نن سب دے انجینئر ڈیر زیاد جاب لیس ڈیر زیاد بے روزگار ری تے دے مین وجہ دار چ کم دا پی سی والا کم الیکشن دی اور دو پالیسی چ کمی دا ڈیر زیاد کمزوری دی ٹول نہ اول ضروری خبر ادار چ ممتاز ینگ ڈاکٹر پر شانے انٹرنشپ راکھی ینگ انجینئر چکم ڈیمانڈ دی اوغن علاوہ چکم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ دی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیمانڈ دی اغم تا ضروری دی اوغن علاوہ انٹرنشپ اپرچونیٹیز دا ٹولنا ضروری دی چے انڈسٹری سر دا مو لنک اکیڈیمیا چکم دی انڈسٹری سر لنک اجوا چوی
ٹول تو پتہ لچ مطلب تے انجینئرنگ سکوپ گمرا نشتا اور دی جابونا نشتا پاکستان کے ٹور انجینئران دس مطلب جاب لیس ناستے اور چسو کے آگا پاکستان نہ باہر زی نو دل تک وہ جابوں نہ نشتہ اور کسان ہم دیر دے کہ چونکہ ز سافٹ ویئر انجینئرنگ کو سول والا ہوں تھا الیکٹریکل والا ہوں تھا دمرا کسان دے نو دی وجہ نہ جابوں نہ نشتہ اور پاکستان کے خوبی نشتہ کہ ٹول باہر زی نو دے گورنمنٹ تا پکار دا چھ منگتم جابوں اپرچونیٹیز ور گئی منگم جاب کمپٹیشن دیر دا خاص کر دی انجینئرنگ کے اور جاب بھی نشتہ دے وجہ نہ ڈیر ڈیفیکلٹ دا اور چیز مور اپلائر ہونا ویش میں زماس وی بتا جوڑی ہوتا کا جوڑی آگا شینے شدے پاکستان کے خوبی خینشتا
نو دا ہر کور کے دا ہر ہر پلار او ہر والدین دا سوچی چی زما دا معشوم رالوشی او دے دا قوم خدمت وکی نو چونکہ دلتا پاکستان کے انفارچونیٹلی دا جاب سیکٹر چی کم دے کم الگ یو قسم دا یونیورسٹیانو نا کوانٹیٹی کے خلق پار فارغے گی او دا اغه دا ایڈجسٹمنٹ اغه ز زمون سره نشتا کیریئر کونسلنگ چورته مونږ وایو نو چې دا کیریئر کونسلنگ باندې کار وشي دا پروفیسورانو لازم زمون یونیورسيټانو سونه یونیورسيټي اسونه ادارې دوله په کار هم دغه دي چې دا خاص کر د ینګ انجینئرز او د دې نوجوانانو کیریئر کونسلنگ وشي
د کال په دې ورځو کې په پاکستان کې د میوو زیات قسمونه او شکلونه په بازارونو کې لیدل کیږي خو سګنی کال د افغانستان سره په لویو لارو باندې د تګ راتګ د مشکلاتو له کبله دغه میوه پاکستانی بازارونو کې په نظر نه راځي چې له کبله یې د چمن چې کوم د افغانستان سره نږدې خار دی په دې کې د میوو بای هم په پورته تللی دي د ډیوه خبریال نعمت الله سره دي په دغه باندې تاسو ته راپور وړاندې کوي
دغه د چمن سبزی منډی ده دلته د سیمې تازه میوې لکه انګور بلیک امبر او د انزور او د سبزیانو بولې یعنی نیلامي روانه ده دغه منډی ته د عبدالله خان ګلستان او توبا سگزی څخه میوې په دومره کچه راوړل کیږي چې چمن په بازار کې خرڅ کړل شي کڅه هم دا وخت د افغانستان تازه میوه سیزن رسیدلې دي خو پاکستان خو ور باندې کسٹم محصول کچه سوا کې دول عمل او پاکستان ته صادرات بنسو دي ځکه دا وخت په دغه سره د شهر کې یوازې سمزه تازه میوې پلورل کیږي
چې د انګورو 4 کیلو کارتن مثال په 1200 په 2200 په خرڅ مطلب هر شی چې دی که خټکی دی دغه ګران دی کیندونه دا دغه ګران ده کدی انډی دی وښدل په چمن کې په 2500 کې لودي او په 500 کې لودي باډر
تازه میوه او د سبزی سوداګر وایس پروان سه زنګ د کندهار انګور دربات خټکی او د جلدک او د پرا اندوانی او د ارغسان انزر په لوی کچه د چمن لارو پاکستان ته راوړل کېدل. خو سش کال پاکستان حکومت ور باندې ګمرک محصول کچه زیاته کړی ده. د دې وجه د افغانستان تازه میوه صادرات په ټپه درېدلې دي او پاکستان خپل تازه میوه په دومره کچه نه کیږي چې د مارکیټ ضرورت پوره کړي، ځکه قیمتونه برخه تلې دي. خو په افغانستان کې بیا قیمتونه راټیټ شوي دي. د تازه میوه او سبزی سوداګر نور زیاتوي چې اصل اسباب افغانستان اوسنی حکومت خپل جوړ کړی دي. دوی پر پاکستانی میوه ګمرک محصول کچه سیوا کړه، نو پاکستان به لازمی د دوی پر میوه محصول زیاتوي.
دا مونږ بار کړی دي خپل راغواړو یا د بیپاریانو حالت یې وشپه پر تیرې سي دا خو برته را واپس کړو. ټیکس هغه پر زیات کړی دي، برته را واپس وی هلام دي. پراکټیکا سربیر دلته شرالو یعنی نیم په نیمایه تاوان هم ندر کوم. دا بلیک امبر دی مطلب دا د دنیا ارزانه دي چې هغه زوره ور کاټن په څلور څلور نیم سو روپۍ دي چې اوس بارډر یې لاوي یا ټیکس کم وای. دا به زموږ هغې تقریبا یعنی په اوس سو پاته سو به یو کاټن وای.
دغه وخت د چمن شارد میوه په دوکانونو کې په هغه کچه تازه میوه نه لیدل کیږي لکه تیر کلونو چې په پروان سیزن کې موجود وي. دوکانداران وایي چې کمی سمیزه میوه راغلي دي، قیمتونه زیات دي او خلک یې هم نه رانیسي.
دا انګور وس کیلو په 2.5 سار پی دی. دوه جاله مرد ورځ نس خرڅوي شل کیلو. مخ مرد با 300 کیلو خرڅول بش پتو په 2000 روپیه په کیلو په افغانستان سره کلل. دا خټکی کیلو وس په 1.5 سال پی دی. مخ مرد افغانستان سره وړل په 2.5 په کیلو. وس مرد لاستانه دورز نس خرڅواله.
د پاکستان کسٹم چارواکی وای ستری مالیاتی ادارې بیا روان کال یکم جولای باندې د یو ایس آر او په ذریعہ امپورټ محصولاتو کې اضافه کړی ده او کم ریاتونه سي افغانستان، ایران او چین سره پر بندرونو په ګمرک محصول کې روکل سوي وو هغه هم واپس کړو. اوس دوی په پروټیکس تازه او وچ میوه او نور اموال کلیرینګ کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
د ډیو ټی وی خبرونه نیخ پنی غا د واشنگتن ډی سی نګوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار ویل دی چې په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې لپاره بدیجه د شپږ 50% کمی سره مخته، چې له امله یې د خزو با اختیار جوړولو، د ژوند بنیادی ضرورتونو پوره کولو او په جنسي بنیاد کې تاوتریخواله سره د مبارزې پروګرامونو د خطر سره مخ شوی. افغان څېړونکو او کارپوهان وایي د بدوجی کمخت په هیواد کې د ناقانون مهاجرت سیوا کېدو سبب ګرځېدي شي. باید مرستې راجلبولو لپاره څنګه افغان وګړو ته روزګار او ورکولو او د فقر کمیدو لپاره ګړندی ګامونه واخیستل شي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته دی خبريال عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې پروان 2023 کال کې اداره په مجموعي توګه سکم 248 ملیون ډالر ته اړتیا لري، چې تر اوسه یې 94.1 ملیون ډالر چې د ټولي بودیجې 34% جوړیږي تر لاسه کړي یا هم ورسره ژمنه شوې ده. د سیاسي او اقتصادي چارو افغان سیلونکو وایي چې د 2023 کال سیاسي تحول وروسته د ملګرو ملتونو نورو څنګه تر څنګ یونیسیار هم د بودیجې د کمښت سره مخ شوه دي او که دوام وکړي نو غیر قانوني مهاجرت ته ودا ورکول شي.
د کډوالو نړیوال سازمان کمداسي لامدغ وضعیت سره مخامخ دي. بودیجه ونه لري، هغه کوم خلک چې افغانستان ته راستانه شوی دي هغه ته رسیدګي ورنسي، هغه سره کومکونه عمرستي ونسي، نو دا بیرته د افغانستان خلک کډوال ته مجبورولای شي چې غیر قانوني کډوالۍ ته دوی مخه کی. بیا هم د افغانستان کډوالۍ زیات شي چې لږې سره به هم غونډي هیوادونه متاثر کیږي او هم به نړیوال وزر نړیوال هیوادونه سره متاثر کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ریپورت کې د بودیجې د کموالي له وجې د ټولنې شرکت د خزو ځواکمنېدو بنیادی اړتیاو او د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي سره د مبارزې پروګرامونو د ګواښ سره مخ کېدو اندېښنه ښودلې شوې. اداري خبرداري ورکړي چې د اضافي بودیجې پرته د خزو او جنکو د پاره د ساتنې چاپیریال لا خرابيږي، چې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي د زیاتېدو، د تعلیم، صحت او په نورو برخو کې د خلکو خدمتونو ته لاسرسي متاثر کوي. سیلون کی دا هم وای بهرنی مرستی تر سو وخت د افغانانو ستونز کمول شي خو په مستقل ډول د لوګي او خلکو مالی ستونز کمول د پاره مهم دي چې پالیسي تغیر وکړي او سرمایه‌کاری د پاره زمينه برابر کړي شي.
زما په نظر افغانستان هم په دې حالت کې ضرورت لري چې اقتصاد محوري وکړي یو دوام په داخل کې شراکتونه زیات کړي او بلکه سخت قوانین او تحریمونه چې په ولس لګیدل دي مثلا د ولس په جلکیو د تعلیم تحریم لګیدل دي د طالبانو لخوا کداغه استناسي کدا سختي کمی نسی سرمایه گذار چې دی باندې وټلای د واغ افغانان زرین افغانان قیمتي افغانان چې دوی یو څه لري یو څه بدلون راوستای سي او هغه ورځ په ورځ وزي او را تشویق نسی وطن ته نوزما په نظر د ډیرو مسلو علاج نس کېدلای.
لدیړ واندې د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو ریپورت کې ویلو چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره چې د 2020 رښتم کال په سر کې د نړیوال ټولنې څخه د 3.04 میلیارډ ډالر کومه بودیجه غوښتې و تر وسه یې وازی شو خو 260 میلیونه ډالر تر لاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د الټیا ول بودیجه د سلور برخونه یو برخه جوړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د امریکا صدر جو بایدن د خپل قومي سلامتی ټیم سره د ګول په ورځ ولیدل او د اردن پاچا سره هم په منځني ختیځ کې لوړې کچې د غبرګون د غبرګو ډیرو بخې د غبرګو وجن ورستو د تاوتریخوالي خدمتولو په سر خبره ترې وکړي. د اسرائیل مشرانو خبرداري ورکړې ده چې ایران یا د هغي ګډاګو په دوی باندې حمله وکړنو درون قیمت به ورکړي. د وایس اف امریکا د خبريالي انیتا پاول راپورټ تاسو زمونږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي زیات دي او اسرائیل د ایران تر څنګ په خپل شمالي سرحد د ګواخ سره مخ دي. په داسې حال کې چې ځواکونه د تیرو لسو میاشتو راهیسې د غزا په جګړه کې د حماس د ختمولو هڅه کوي. په واشنگټن کې صدر جو بایدن هڅه کوي چې تیرونه د اسرائیل مخالفه د دوه لوړ کچې شخصیتو په وجنه کلارې راولي. وایټ هاوس د تیرونه په اخر کې ویلي وو چې د یرغمالیانو خوشی کولو او د ډزبندۍ لوزنامې ته ژبندي چې پکې تر اوسه بریالي شوې نه دي. خو په دې زور روړې چې واشنگټن ځواب ته تیار دی او په سیمه کې فوجي وسیلې زیاتې کړې دي. د وایټ هاوس د قومي سلامتی بیان جان کربي د اتوار په ورځ فاکس نیوز سره په دې اړه خبرې هم کړې دي.
We still believe a ceasefire.
زموږ اوس هم باور دی چې د جنگ ختمولو لپاره دزبندی به تر لاړ ده. بلدا چې مونږه د اکتوبر 8 مې راهي سي نور کارونه هم کوو چې پکې نه یوازې د اسرائیل د خپل دفاع اړتیاوې شامل دي بلکې دا هم باور کوي چې جنگ نور پراخنه شي.
څېړونکي وایي دا د تاوتریخوالي غړې دي.
زما په خیال کې اړتیا وایم نو د ویری یو لږ دا هم دی چې وطن هم په دې پوه نه دی چې امریکا به څه کوي که حالات په داسې غاړه ودرېږي.
د کای مسلمانانو د ټولنې وکالت کوونکی چې د اسرائیل لپاره د بایدن په کلک مرسته باندې نیو کې کوي وای باید واشنگټن په غزا د اسرائیل په يرغل سخت دریس خپل کړی.
د امریکا سره د اسرائیل محاسبه کولو لپاره ګنډ شمیر سیاسي او سفارتي لارښتا کا هغه مرستي وی وسلې وی ګول بارود وی او سیاسي مرستي یا په هغه سخت دریزه اسرائیلي آبادکارو بندیزونه چې په تشدد کې ککړ پاتې شوې دي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی اسرائیل د ایران او د ګوډاګیانو په ضد په هر مورچه او درېدو ته ژمن دی.
کورسو چې زمون خلک وژني هر هغه څوک چې د دې هیواد ته زیان اړوي محاسبه ته راوځي هغه به خدون قیمت ورکوي.
د اردن خارجه وزیر په عین حال کې د ایران سرخار تهران ته غیر معمولی سفر کړی. بایدن د ګل پورز د اردن بادشاہ عبد الله دویم سره په سیمه کې د تاوتریخوالي را کومول پاړه خبرې ترې کړې دي. حال وای د امریکا د سیمې د مینزګړو لکه قطر او اردن د لارې د ایران سره سفارتکاري د پرمختګ لپاره خلار کې دي شي.
ایران سره د خبري وشي حادثه دی وشي چې د ایران اندېخنې لري کړی شي خو امریکا ته د لارې جوړولو لپاره دا هم باوري کول دي چې په دې خاص سخت وخت کې څه قسم لارې پرانستل پکار دي او زما په خیال دا د نور وخت په پرتله زیاته بنیادی اړتیا لري ځکه چې امریکا دا لوړ رتبه ایرانی چارواکو سره نیخ پنیغه خبری نکوي.
پا په داسې حال کې چې په غزا کې سلوي غزر کسان وجل شوې دي او لبنان او ایران بیدار دي، نړۍ په تمه ده چې راتلونکي کې سکیږي. د تیر اتوار په ورځ چې بایدن له چرچ نه وتلو نو یو خبریال ترې د یو اهم لوبغاړي په اړه پوښتنه وکړه. آیا تاسو تخکاری ایران به کلار شي؟ بایدن ځواب ورکړو تمه شته خو پوه نه دی. د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول لپاره نوشیروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
دا ډیو ټی وی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د ډینګي مرض زیاتې دوه د امکان خبرتیا ورکړي. چارواکو ویلي دي چې د ډیرو بارانونو لوج ډینګي مرض سیوا کې دی شي. د صحت کارپوهان وایي چې د ډینګي مرض د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر او په وخت علاج ډیر مهم دی. د ډیو خبريال ارشد محمد نور تفصيل د پیښور نوایي.
د خبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي روان کال د 15 اگست پورې په صوبه کې شپږتیا د ډینګي کیسونه ریپورت شوې دي. تیر کال د اگست میاشت پورې 90 او کال 2022 کې 1338 کیسونه ریپورت شوي وو. د صحت کارپوهان وایي د پشکال بارانونو کې دو سره د ډینګي ماشي د زیاتېدو امکان موجود دی او د احتیاطي تدابیرو د لارې د دې مخنیوي کېدای شي.
د سلور غټي وجري یو خو موږ په تداب وه پکار دا چې د ډینګي د ماشه جديدا په صفه وبو کی اغه وبو کی چې مطلب د روم کولر وبو کی د اي سي په وبو کی وبو غملو کی چې کم منګ وبو اچو اغه کی صفه اغه وبو ډن چې کم مطلب د چړقو په ذریعہ یا چې دینه د بل سو په ذریعہ باندې اغه ودريږي په غندو وبو کی د ډینګي ماشه نوي بل د دې چې کم د خوړو ټایم دی اغه سحر ټایم کې دی او ماخام ټایم کې چې کم وخت کې نور غورځيږي او نور راخيږي په دغه ټیم کې د ډنګي ماشي خوراک سره او یا چې دې د دې د ټک سره نو دا زیات دي.
د خبر پښتونخوا حکومت د صحت محکمې یو نوټیفیکیشن کې د صوبې ټولو لویو وړو روغتونونو مشرانو ته ویلي د ډنګي مریضانو د سار نظام دې زیات کړل شي، د روغتیا هلیکارو ته دې تربیه ورکړل شي او د ډنګي ماشينه د حفاظت او د مریضانو علاج د لپاره دې ګامونه پورته کړی شي.
د ګورنمنت خو ګوره خو کلیئر کټ انسټرکشنز دی او بار بار دی یو وار نه سوسو وار او انسټیټیوشنز کې دی د پرداري چې دی د پر ائسولیشن وارډز دی او هغه موږ مطلب کټګوري کړی دا کړی دی چې دا بای نیم کې تم لیکلی چې دا ائسولیشن وارډ دی د ډینګي لپاره. کچر ته فرض کا وارډ کې د غنینو بیا موږ روم زغی ته مختص کړی دی نو دا مریضان چې دی نو دا بیا موږ هغه کېچو.
ډاکټران وایي د ډینګي مرض په سپټالونو کې ویړیا علاج کیږي. د ماشي چچلو سخت تبې پراتلو نږدې سپټال کې معاینه لازمی ده.
کله هم چې د ډینګي ماشي انسان اوچي نو په دویم دریم ورځ باندې هغه ته تب شروع کیږي. تب سره په وجود کې به انتها دردي په سر باندې درد راځي، د سترګو شاته درد راځي، جسم کې دم نی ور سره چې کله دا سیز لک زیات شي نو هغه دا اغه چې کوم الټه دی یا د مېدې نورې مسلې دی خېټه مو سره خرابې دي شي په خېټه کې وسره درد هم راتلی شي. د دې بل غټ نه خدای اکثر منګ مریضانو ته دا وایي چې دا یو داسې تبر اولی چې هغه انسان مخ کې نوي تیر کړي لکه ډېر تیز هم وي شدید هم وي او ور سره په اغه کې چې دینو انسان ته تکلیف هم د زیات وي.
د خبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د نورو کلونو په مقابله کې روان کال د ډنګي ناروغي د کنټرول لاندې ده او دوی د وړاندې نه د مخنیوي ګامونه پورته کړي چې د ډنګي ماشو ابزای شونه شي او د مریضانو په وخت علاج وشي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
السلام علیکم، زه محید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د پښتونخوا د خزو قانوني حیثیت کې بهتري لپاره کارکونکو حکومتي کمیشن وایي چې تیر کال صوبه کې یو سل او یو کم دیرش خزو د غیرت یا د عزت په نوم باندې وجل شوې دي او دغه قسمه رواج او سوچ د وجه د خزو وجنې او درولو د لپاره دوی مدني او حکومتي ټولنې سره سلا مشورې لپاره غونډې هم کوي. په دې باندې د لیوه خبر یاله سادیا قاسم شاه او هاشم علي نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د خزو په حق لا قانون سازي کې حکومت ته مشورې ورکون کې د دې حکومتي کمیشن چارواکي عام نادوراني وای دوی قانوني مذهبي او مدني ټولنې سره غونډي او سلا مشوره کړي چې معلومه کړي شي ولې د غیرت په نوم وجنې زیات شوي. هغه وای د غیرت په نوم د زنانه وجنو مخنیوي قوانين شته خو هغه کې نقصونه دي د کم د وجې دغه قوانين موثر نه دي او داسې جرمونو کې زیاتوالی راغلي.
سال پتور دا قانون کتا سو غره 2004 چکم قانون دی د اونر کرائمز یا د غیرت پنو وجنو باندې چکم ڈیلنگ کئ یا د 2016 چکم قانون دی نو اغه کټول کلو یا مسله دا چې دا قانون کې دا چکم جرم دی قابل راضی نامه دی چکم دوه پارٹیاں نه اکثر عموما د یو کور نه تعلق ساتي او اغي چې کلموري ريجستر کی مقدمه نو پلار ورشي او خپل زوی یا عموما خپل رور چکم دي خوري وجلی نو خپل رور به آزاد کی یا دغه د پاره به بیلو کی چې اغا کس راضی نامه ده چې د پولیس کې دننه چکم تفتیشی افسران دي اغي په دې اډو پوی نه دي چې آیا دا خاص جرم چي دي یا پیخه چي ده دا به د اونر کرائم یا د غیرت پنوم وجنې باندې به دي ريجستر کړي یا 302 کې به ريجستر کړي.
خو د خزو حقونو لپاره کارکونکو طاهره کلیم فکر کوي صرف سخت قوانین کافي نه دي خلکو کې معلومات او پوهه عام کولو ضرورت دی. خزو ته عزت تعلیم او خود ژوند موکي ورکولو لپاره یو مسلسل کوشش پکار دی.
د دې لپاره قانون سازي نه علاوه چې د خلکو سره د معلوماتو شراکت او د خلکو سره تقریبا در روان لسو کالو شلو کارو پورې دا خواري پکار دی چې اغي سره دا غي ذهن بدل شي چې اغي د غیرت پنوم د قتل تبد وګړي او خلک چې دې کداغي سهار سو وجوهات دي چې جنې پخپل مرزه واده کوي کوغه ته د جیدات د ورکولو سم معاملې راشي نو په کار نه دا چې دا اغي ژوند دی واغستلې شي اغه د ژوند تپریدي خپل مرزه.
د صوبایي کمیشن چارواکي عام نادوراني وای دوی په کوشش کوي د غیرت پنوم د وجنو مخنیوي قانون کې نقصونه لري کول او سره سره ولس کې هم پوها عام کول لپاره دوی څه ګامونه واخلي.
دا مونږ به دا کوو چې څنګه په دې لو کې دا چې کم کمزورتیاګان دي دا لري شي ورسره ورسره څنګه اویرنس ریزینګ چې دا د ګراس روټس په لیول باندې ولس په لیول باندې دا د خوراک کړی شي.
تیر کال د یو سل او یو کم دیش د غیرت په نوم د خزو وجنو نه علاوه د صوبایي کمیشن چارواکي وای هر ورځ ورسپانو کې کم از کم یو داسې د وجنې خبر وي خو اوس هم داسې وجنې د متعلقه د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون د لاندې نه درج کیږي ځکه د داسې قسمه وجنو نه صحیح شمیرې مخې ته راځي او اکثر داسې پیښو کې راضی نامې هم وشي ځکه ولس او پولیس دواړو کې به دوی د داسې قسمه وجنو پوهې خورولو لپاره ډېر زر کمپاین شروع کوي. کیمرامین هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې فائدہ رسیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه تاسو د ډیو په ویب پاڼه www.diva.radio.com باندې سلوي ساته کې شي. په دې کې تاسو د نړۍ او د سیمې په سیاست، اقتصاد، تعلیم او یو شمیر نور موضوعاتو باندې راپورونه مرکه او پولیکل شو به بڼه باندې تازه خبرونه سلیری ساته کتل شي. دغه معلومات زموږ همکاران د نړۍ د ګډ ګډ تحصیل لپاره راجمه کوي او دغه تکي تحصیل لپاره چاپ کوي. نو خامخا دغه ته ورشي وی ګوري ویل ولې او وای ولي دغه نه زده کړو. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه دا پروګرامونه تاسو د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو لکه انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس د لارې هم سلیری ساته کتل شي. په دغه کې هم زموږ همکاران مهم راپورونه مرکې او دغه معلومات تاسو لپاره راجمع کوي او تاسو لپاره یې په دغه نو خامخا دغه نه زده کړو. زه سره د خپل همکارانو پروډوسر بختور شاه او انجینیر الیاس تاسو نه خلم اجازه خاص په لری د لا فمان.
Thank you.